احمد شبریم تاسو جوړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو طالبانو د قطر او ترکیه له هیاتانو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو خبري کړې.
امنیت پس مکنی خدمات او هوایي حریم د درې بخښنې چې موږ خبرې پرې کولې.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. په خوست کې یونیسف له سلګونو بې وسله ماشومانو سره مرستې وکړې.
موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوې.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې او هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
ګرځېدل د هنرمند د ابتکار سبب کېږي. په دې اړه مو له یوې نوې څېړنې خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
ناروی وای د طالبانو یو هیات پر بشری مرستو د خبرو لپاره دغه هیواد ته ورځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستان سره د نورو بشری مرستو غوښتنه وکړه. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین او روسیې پر کړکیچ خبري پیل کړې. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وای د طالبانو یو هیات بعد یک شنبه پورز د درې ورځنیو خبرو لپاره دغه هیواد ته ورسی. په دغو خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فلدت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د دې کتنو هدف د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه دي. د هغې په خبره ناروی نسی کولی چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت د بشري غمیزې خواته ولاړ سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په میلیونونو افغانان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډیره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیښ دی. انتونیو ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیول سوې پخوانۍ چارواکي د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشر و د 2021 کال د اکتوبر میاشتې پر دویمه نیټه کار ته پر لار ونیول سوه. د بخښنې نړیوال سازمان نن جمعه په اعلامیه کې د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره د علي عزیزي د نیول کېدو موضوع وڅېړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې میرمن عزیزي ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته له توقیف څخه خوشې کړي. تر دې مخکې په کابل کې ځینو ښځو د اعتراضیه غونډو پر مهال هم د علي عزیزي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شول. د پاکستان چارواکو نن جمعه د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 2,618 مثبتو پیښو خبر ورکړ چې دا د کورونا وبا له پایله بې ساری لوړ شمیر دی. په دې موده کې د 23 کسانو مړینه هم ثبت شوې ده. د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه هیواد تازه محدودیتونه اعلان کړل چې له مخې په ښارونو او ولسوالیو کې په سرپټو ځایونو کې غذا خوړل منع سوي دي. جاپان هم سر له نن څخه په توکیو او لسګونو نورو سیمو کې د رستورانتونو او بارونو د تړلو امر کړی. په اروپا کې پولنډ د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 16,615 مثبتې پیښې ثبت کړي چې بې ساری شمیر دی او د پولنډ د روغتیا وزارت مرستیال ولادیمیر کراسکا وویل چې را روانه اونۍ به دغه شمیر د ورځې 500 ته زیات سي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په مسأله کې د ولاړسي و کړکیچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپلې خبرې پیل کړې. د دغو خبرو هدف د څو اونیو هغه کړکیچ ته حل لار موندل چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په تړه ولاړ سوی دی. غربي چارواکو خبرداری ورکړی چې مسکو به د دغه سیبه اقدام په صورت کې له عواقبو سره مخامخ سي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په اروپا کې د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره نن خپلې خبرې پیل کړې. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا لس زره سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده، خو مسکو دا تور رد کړی دی. وروستیو اونیو کې په ډیپلوماتیک ډګر کې تر کړکیچ وروسته د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې سوي، خو په ختیځ اروپا کې د امنیتي مسلو په اړه د لویدیځ د ډیپلوماتانو او مسکو ترمنځ د جوړ واټن د کمیدو لپاره یې پرمختګ نه درلود. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی په خبرو کې د کوم لوی پرمختګ اټکل نه کوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. دا تمرینونه داسې مهال پیلېږي چې درې واړه هیوادونه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سیمې په سطحه له تقابل سره مخامخ دي. د ایران د سمندري ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپای پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم په پوځي تمرینونو کې له وړو کښتیو او څرخي الوتکو سره برخه واخیسته. ایران، چین او روسیې په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. لکه چې د ایران توندلاري ولسمشر ابراهیم رئیسی په تیره جون میاشت کې واک ته ورسید، له مسکو او پیکینګ سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پالیسي غوره کړې ده. او د قزاقستان ولسمشر وایي د شتمنو او بېوزلو ترمنځ د نه منلو خلا په دغه هیواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سوه. قاسم جومر توقایف د مخکښو کاروبارونو له استازو سره نن په کتنې کې وویل چې د ځینو معترضانو لخوا د ایجادو سویو ستونزو د حل لپاره واقعي اصلاحاتو او په ټولنیزو جوړښتونو کې ژور بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. په قزاقستان کې د جنوري په لومړیو کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله اعتراضونه پیل شول، چې وروسته د لوی شار الماتی په ګډون نورو شهرونو ته پراخول. چارواکي وایي د اعتراضونو پر مهال په تاوتریخوالي کې د نونو سو پوځیانو په ګډون 220 کسان مړ شوي او 2000 نور نیول شوي دي.
احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبر ورکوي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو خبرې کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي رډو ته وویل چې د امنیت په برخه کې تفاهم تر رسیدلی دي، خو لا هم روسي هوکړه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 500 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت ویان د محمود الدین احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدی دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګه ځمکني خدمات او د هوایي حریم دا درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نورده امنیت، یعنې آرام ګاډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. ټوپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینری چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي. چون موږ قرارداد ته ضرورت وه، هغه به دې سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان دي معین شول.
ټاکل شوې چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکې ناسته به وي راتلونکې چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړې او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې تر څنګ تېره ورځ رویټرز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمیر ډیپلوماتیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویټرز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یوه ارتباطي لارې په توګه پیژندل کېږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
تمه ده چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په تړاو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې وشي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی څخه به واورو چې د قطر په غونډه کې به نهایی هوکړه وشي.
عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوي. راتلونکي هفته کې موږ دوی سره بیا غونډې لرو. په د نورو بخښونو باندې مغږیږو، په ټولو جزئیاتو که چیرې په ټولو کې عموم تفاهم ته سره ورسېږو بیا دوی سره قرارداد کوو.
د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د چا په غاړه درلوده؟
افغانستان لورې د ترانسپورټ او چلند وزارت رهبري ټیم و، وزیر صاحب په شمول، او په سر کې حنفي صاحب و. حنفي صاحب په رهبري کې دلته او د ترکیې او د قطر د خوانه هم د دوی لوړ پوړي چارواکي و. د سفیر په ګډون یې نور لوړ پوړي چارواکي و. د قطر د خوانه افغانستان لپاره د خاص استازي او سره تخنیکی ټیم قحطانی صاحب او سره تخنیکی ټیم.
دغه 15 هوایی ډګرونو کې کوم هوایی ډګرونه شامل دي؟
خو 15 واړه هوایی ډګرونو په تړاو حقیقو او د کابل هوایی ډګر په اړه اوس لومړیتوب ده په هغې باندې خبرې کوو. دا نور هم ورسره شمول دي، یعنې هوکړه کې به ټول شامل وي انشاءالله. کابل، خوست، مزار شریف، هرات او ورسره کندهار 15 نړیوال هوایی ډګر.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې تاسو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د نننې خبرو له جزئیاتو خبر کړل. البته دا غونډه نه ده شوې، تاکل شوې ده چې نن به خبري وکړي، خو دا به واوري چې پر کومو موضوعاتو شفي شي. اوس به دمګړی خوست مخه کړو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسکونو یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د شمنیو موادو بکسونه وویشل. یتیمانو او بیوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه وکړه. په خوست کې پر یتیمانو او بیوزلو ماشومانو داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د ملګرو ملتو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې پر څلور سوه یتیمو بې وزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د نهه قلمه بیلابیلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابر شوي وي. د ودان مؤسسې او تن مسؤول عبدالمتین خیبر آزادۍ راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دسمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي پکې دي.
موږ د څلور سوه بې وزله، بې سرپرسته یتیمو، د داخلي بې ځایه شوي کورنیو، د هغو کورنیو چې مشري مېرمنې یا ماشومان په غوړه لري، او یا هم هغه ماشومان چې د کورنۍ د ناپاکې بورې په غوړه دی کور ترسره کوي، او یا هم شاکا کورونه ترسره کوي، د هغوی دپاره د څلور سوه بکسو یا کیټونو د ژمني لباس برنامه ده چې په جریان کې هر کس ته یو ځانګړی کیټ یا بکس ورکوي.
بلوری ته هغو ماشومانو چې یاد ژمني توکي ترلاسه کړل خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
نوم نبیله دی، پلور نوم محمد نذیر دی. د ژمن د پرمیګ چینل لرل، جمپرونه منه لرل، کلابان منه لرل، خلکۍ منه لرل، بوټینه منه لرل، چاونه لرل، یونیسف میته دا تازه کړل.
د یونیسف لخوا د برابرې شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
نوم یې احسان دی. موږ پلور چینل چې ماته کورته وخلي، جمپر ورته وخلي. موږ د رئیس نه مننه کوو چې موږ ته دا شیان ورکړل. اوس غواړو چې موږ ته چپل دا شیان ورسیږي.
د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا داسې مهال په افغانستان کې د مرستو ویشل پیل شوي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې درویش میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کومرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پر پراخولو موافقه کړې ده. په دې لړ کې پرون پر تورخم د دواړو خواوو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان د کومرک ادارې په یو بیان کې ویلي دي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دي د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم شي او د دواړو هیوادو په پیسو دي هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وای پاکستانی او چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دورا وروسته د افغانستان بانکي نظام اغیزمن شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډو خونو پخوانی مشر زاهد شینواری وای د افغانستان د بانکي نظام چارو درې دوله وجي د هغه یو سوداګر له پاکستانیو تاجرانو سره په ډالرو کاروبار نشي کولای، نو ځکه اړینه ده چې په دې برخه کې اسانتیاوي پیدا شي. دا سدرډو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډاستریز یا د تجارت او صنعت د خونی او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موخه افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بانک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسی نرم کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسی باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسی کې به هم کېدای شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي، نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړې شوې نوی پالیسی کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړ پوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلیږي نو په تورخم کې به یې په کسټم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت د خونی ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوی پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده، که ته پیسې ورلیږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې وراکړې مسله حل نشي نو فی الحال افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
یوه نړیواله مهمه مسله راخلو. البته یوه یادونه وکم، وړاندې د افغانستان او د هالند د کرکټ لوبې په اړه هم معلومات درکوم. د کرکټ لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د احتمالي حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي ساری ته خبرداری ورکړي. د امریکا متحده ایالات او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او اروپایي متحدانو پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداري ورکړه. شاغل بلینکن ول که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوري، د واشنگتن او د هغه د متحدانو خبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالیان سره په یو ګډه خبري غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکیش د کمولو لور ته ګام واخلي. د زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. تاکل شوی ده چې شاغلای بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. د هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وشي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لیږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لیږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره له دې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدل چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي سو پر اوکراین د روسي ځواکونو د بریټ په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک زد راکټونو بي پيلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوډل لري. لویدیسی وادونه وای په دې اندیشمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حمله ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حمله په وړاندې له لویدیزو هیوادونو وسلواله مرسته غوښته ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خدای ویلی چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هالند سره د قطر په پلازمینه دوحه کې یو ورسنۍ کرکټ لوبه کوي. د افغانستان لوبغاړو لمړی بیټنګ کړی دی، 222 منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او په ځواب کې د هالند ټیم اوس بیټنګ کوي. 45 رنز یې جوړ کړی دی، یو لوبغاړي له لاسه ورکړی دی. د افغانستان له لوري ځینو لوبغاړي ډېر ښه لوبېدلې دي. حشمت الله شهیدی کپتان 23 منډې جوړې کړې وي او رحمت هم 18 منډې جوړې کړې وي. نور لوبغاړو ښه بیټنګ نه دی کړی، خو د هالند ټیم تر اوسه پورې ششکاری یعنی د سلوبې کړې چې 45 منډي جوړې کړې، یو لوبغاړی له لاسه ورکړې ده. وړاندې کې په دې لوب کې نور تغیرات هم رامنځته شول، تاسو به بیا ترې خبر کړو. خو اوس د سجرډو د یو شمېر اوریدونکو سب شوی پیغامونه له تاسو سره شریکو، خو بیا یادونه وکم چې د سجرډو په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته آزادیا اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه کې بیا نور ګڼ سب شوی پیغامونه هم اوریدل شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ته خوش خبرې کوم. عرض می داده چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازمه پیغام حتمان د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري. زه د ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشان خلق شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ خځې وژل کېږي، ماشومان وژل کېږي، واړه واړه ماشومان لم خپل سپوپو کې ځای ورکړ دی، په سرک باندې ولاړ دی. الله رب العزت دا خو اسلامی امارت دی، دلته خو د مسلمانانو حکومت دی، دلته خو شرعي نظام دی، قران ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي. دا څنګه جون روان دی، څنګه حالات روان دي؟ د غزنی ولایت د معلمینو وضعیت ډیر خراب دی. باور وکي تاسو واوره د چې معلمینو وضعیت تر څه د افغانستان سره ډیر خراب دی. په قندهار کې یو معلم دی لوګي للاسه خپل ژوند للاسه ورکړي. په غزنی کې ان چنان یو معلم خپل ځان چې اولادو دوړېږي نو غوښته راوزړولی ځان یې مړ کوي. نو دا وضعیت چې جهان او د موسسات باید خبر کړي، د معلمانو له حاله ځان خبر کړي. د معلمانو یوازنۍ دغه معاشو په هغه باندې خپل د اولادو یو نفقه حاصله وله، معاشونه یې بند.
زه د واشر رسالۍ څخه احمد الله خبره کوم چې کوم نړیوال بندیزونه دا لري شي، دا د عوامو سره ظلم دی. نه پر طالبان باندې فشار راځي، نه بلکې پر عوامو باندې دا فشار راځي، دا تکلیف راځي.
دا امارات اسلامي امارات غټ چارواکو ته زما دا پیغام ورسوي چې د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ ته دا یو صحیح قاضي راولېږي چې د خلکو مشکل حل کړي. د خلکو مشکل په ولاړ دي او چې حل کړي د قاضی د شریعت مطابق نه حل کیږي. خلق ډیر شور کوي او ډیر پتنګ دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ګڼ په دې باور دي چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډیر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله، لامدې ټلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. د دې نوبل د مرکز لوی خبريال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یو مرکه کې وویل:
زه به هر وو وتم
د خښتو یو کور مو ته هغه شاوخوا وګرځیدم را وګرځیدم او بیا لاړم یو کې سمې ولیکله چې پای خم جننه وو خوشاله وو
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته دا پوښتنه هم کیږي چې د پلی تک پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي جرمنی آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمنی په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي خو آزادانه حرکت مرسته کوي داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځئ په خپل زړه حرکت کوي چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
څلور نیمه بجې شپې لاند خبرونه
د ناروی د بهرونی چار وزارت وی د طالبانو یو هیئت به د یک شمې پورز د درې ورځې نوې خبرو لپاره د غه هوا تورسي په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر لارو چارو بحث وسی د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوړې لکبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ انټونیو ګوتریش پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سره په مرکه کې وویل په کار نه ده افغانان د طالبانو د غلطو کړنو لکبله په ډلیز ډول مجازات سي د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د علي عزیزي په نوم د نیولستوي په خوانی چارواکي د بي قائد او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه علي عزیزي چې په تیر حکومت کې د هرات د شيزنه زندان مشره و د 2021 کال د اکتوبر میاشتې پر 2مه نیټه کارت پر لار ونیول سو د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتېدو له کبله محدودیتونه سخت شوي دي په پاکستان او جاپان کې محدودیتونه سخت شوي د اروپا په سطح پولند کې په بيساري ډول ګڼ کسان په دې وایرس سخت شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکرين په مسأله کې د ولړسي کډکېچ کمیدو لپاره په جنیوا کې خپل خبري پایل کړي د دغو خبرو هدف د څو اونیو هغه کډکېچ ته حل لار موندل چې پر اوکرين د روسیې د احتمالي يرغل په تړاو ولړسوي دي ایران چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پایل کړل او د قزاقستان ولسمشر وی دشتمنو او بي وزلو ترمنز د نمنلو خلا په دغه هواد کې د حکومت ضد خونړیو اعتراضونو سبب سو
د کرکټ لړګر خبردارې چې په دوه کې د افغانستان او هالند ټیمونو ترمنز لوب روانه ده افغانستان 222 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړل وسته هالند نو په هالند لوب پیل کړې ده 50 منډې په یو لسو ورونو کې جوړې کړې دي مخکې یو لوبغاړی اوټ شوی اوس موجیب د هالند بل لوبغاړی اوټ کړ البته لومړی لوبغاړی احمد زی اوټ کړی وو لوبه روانه ده د ازاد رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به مو د دې لوبې له ورستیو حالات هم خبر کړو وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شپې پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د افغانستان په اړه یو راپور راخلو سره لدې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته ده طالبانو حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړي خو د جنو راپورونو پر بنسټ وسم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي انسان تښتونه یا اختطاف هغه جرم دی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره ګرف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي تښتول شوی وي ټول شتمنۍ د خپل کورنۍ او د غړو د اسادیدو لپاره ورکړي په دې راپور کې له هغه چا سره خبري شوی چې د اختطاف ترخی خاطرې لري
نکدی یو میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه د چنه غوړینو می واخستل شوی یو لسکلن مسید خونزیز د کوون کې و چې نګدی میاشت وړاندې خونزی ته پلار و تختول شو ل انسان تختون کې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې را خوش کړ هغه د نوم نخ پریدو په شرط ازادي لري وته و ویل
هغه مو می ویني چې نو څه مزه چې دغه خونه خبر ده اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی. خو دا چې انسان تختونکي نیول شوی دی او که نه ترې خبر نه یم. دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر، خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو. هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان و.
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تختونه کومه نوې خبره نه ده. ښایي په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمېرو کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي، خو د داسې کورنیو شمېر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي، خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده. په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره و د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشی شول. موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې، خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه. د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو وخت ناوخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کېږي. عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و. هغه چې 43 کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول. د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه. د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه: زما په پلار یې څلور مرمۍ فیر کړي، یوه یې په زړه لګېدلې وه، یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي. زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو او نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یمی
هغه څوک چې په دې عمل کې لاس ولري او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي. موږ د کابل په ګرون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضیې درلودي او زیات شمېر کسان مو د اختطاف کارانو له بنګولو خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي.
ګیر شدن غلانه هایشان کشف شدن و از بین برده شده.
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول. سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ، خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو د عمران خان د ورسته یو سرګندونو په اړه نظرونه راته پریخي. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورسته یو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاری متخصصان واستوي. دا عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه و پارول، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه یې په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړې. مونګه د چارو له وکتون کې سره مرکه هم لرو چې د طالبانو له دریت سره موافق دی او د عمران خان دا سرګندونه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بولی. خو راځي چې لومړی ستاسو پیغام نو واورو.
بلی السلام علیکم. سلام علیکم کې هلی احترامات د درجه اوریتن کا کارکون کو تا احمد بدریم له هلمند ولایت نه اړیکه سره نیولې دا غواړم چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان و سرګندونه ته جواب ورکم. دوی دې موږ ته متخصصان نه رالېږي. دا خبره چې دوی کړې ده چې مسلکي خلک بیا افغانستان ته واستوه چې دوی دې خپل متخصصان پر موږ نه ساتي، موږ ته بیا نه راستوي. موږ شکر دی الحمدلله افغانستان متخصصان لري، تاریخ لپاره خلک لري. نو دا عمران خان سرګندونې موږ خاندو دا افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده او دې د نوښته خپل مسلکي خلک نه رالېږي. نوښته د افغانستان خلک مسلکي خلک دي او افغانستان په راتلونکي کې انشاءالله جوړ چې انشاءالله ډېر کارونه به په افغانستان کې وشي. نو موږ ته عمران خان دغه څه پلونې د افغانستان حالات سره سم نه بولو د خپل مسلکي خبرونه مستمر راغلی.
علی السلام علیکم خان خاص روزګان سوالی دی شالی نه یو خدای ته خاطر موږ عمران خان خبر په کلا خوندو ما په خیال یا سدی تکلیف لري باید ډاکټر ته راځي.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه. تاسو سلام عمران خان مظلوم یا ته دا پیغام ده چې دای مسکین په خپل ریحان خان لږه تر ګردور د ګرځي او ځانه لري افغانستان کې زنانه مرسانو ته مرسانی چې دي او ډاکټرانې زنانه چې دي ته ضرورت شته د افغانستان خلکو ځکه چې دلته دغو هغه هم کم دی تعلیم د دې په خاطر کرایلیږي رحم خان دي ورسره مشر دی هغه کې او نورې دي دغه ډاکټرې مرسانې راولېږي افغانستان خلک به نو د افغانستان حکومت ته طالبان عمارت ته به خواښ وکړو چې ویزې وباسي د نرسانې او ډاکټرانې به را وغواړي پاکستان نه زموږ افغانستان هېواد ته باید راویلېږي. دلته پروا نه کېږي دا به موږ برداشت کړو ټکس باندې مالیه چې ورکړو انشاءالله دغه تنخواه به ورکړو دا چې راولېږي نور افغانستان کښې نه بهم دومره دي دا څلوېښت کاله جنګ ده بېخي ختمېږي نه سره ورغلی ښه پرېمانه دي هر افغاني لاس او دوله زېږولي دي دې په خاطر نه راینډېږي دلته هغه دغو دوو بخشو کښې ډېر ضرورت ته د افغانانو نرسانې او ډاکټرانې چې کومې دي دغه باید را شي.
السلام علیکم زه هلمند ولایت څخه تاسو سره پته ناست کړم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکي احترامات هیلې وړاندې کوم. د محترم اسلامي عمارت د مشرتابه څخه محترمانه هیله ده وروره کوم وخت چې پاکستان وغواړي د افغانستان کښې د ضرورت او د دغه وخت چې د هغو د پانګونې وخت چې هغه غواړي تر څو خپل ملک لپاره یو شی ورته را دغه کې کار وکړي. مثال یې لکه امبار امبار اوس په څومره پیسو ته رسېدلي دي تقریبا څو ته دغو چې افغانان به ضرورت امبار ته ډېر سخت ضرورت لري وخت یې د ضرورت دي وخت یې د غنمو د کرلو د ریبلو دي چې دی غواړي دلته خپل کښتو لپاره امبار وکړي. په داسې وخت کښې دوی خپل ټوله بارډران به نور بند او یوه دنه به دوی امبار هم نه را کوي. دوی په دغه ځای پوهېږي چې په دغه وخت کښې د افغانانو ضرورتونه ډېر سخت خاصیت ضرورت لري نو دوی خپل امبار ټوله شي په نور باندې بند کړي. کوم وخت چې زموږ شیان یا زموږ شیان چې تر څو دوی ته رسېږي دوی ته ورسېږي افغانان یو ګټه یو پنځه روپۍ لاسته راوړي په هغه بوټ کښې دوی په نور باندې خپل دغه را باندې بند کړي دوی خپل بارډران را باندې بند کړي. مثال یې لکه د کندهار ولایت چې دلته د انارو د انګورو د میوو وخت دی خپل رومیانو وخت دی خپل بارډر په نور بند کړي تر څو زموږ د دلیو خراب او تر دغه کښې کوم وخت چې د ده د وارد د وخت د شیانو چې موږ ته راستي خپل بارډر را باندې خلاص کړي. زما د احترامانه هیله د مشرتابه څخه اسلامي عمارت دا ده چې ورور د پاکستان سره دغه چې دوی ته نور هغه وخت چې د ده د ګټې وخت په نور دروازه خلاص ته او که زموږ د ګټې وخت په نور دروازه کوټ ته. مثال یې لکه د امبار دی اوس په څومره امبار څو ته رسېدلي دي دوی موږ ته یوه دانه بوجي امبار نه را کوي ځکه دلته افغانان وسا کېږي دلته د افغانانو د ضرورت وخت دلته د افغانانو د غریبۍ او د زړه وخت که یوه بوجي امبار دوی په موږ باندې یوه بوجي نه را کوي یو موږ ته یو سیر هم نه را کوي. ایا دا د دوی عدالت دی دا زموږ دوستانه ده حتی د دغه را واسته موږ سره د کومک نه کوي یوه روپۍ نه غواړو یو دوی نه غواړو نه د بشري کومکونه زموږ سره کوي سیر چې دغه بارډران را باندې بندوي سیر چې د دې خوا چې زموږ مواد ورځي د کوم وخت زموږ د کښتو کروندې وخت را باندې بندوي ما اسلامي عمارت ثابت خدای هیله ده چې تر څو د دوی سره دغه دوی ته د دوی سره دغه مشکل حل کړي. السلام علیکم
ازادي راډیو ته مې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او شل کلیزې مبارکي هم ورته وایم د هرات ولایت د پولیس سراغ د سیمې څخه او عمران خان ته زه دونې وایم چې دی زموږ ته بشري میرو نه راستوي بس بسنه کوي چې دی زموږ د هېواد څخه خپل لاسوهنه بنده کړي پنځو زره کاله غنم یند هېواد زموږ سره کومک کړی دی هغه د وجې څخه هلته بند پاتې دي بس بسنه کوي چې دی خپل لاسوهنه بنده کړي نور موږ نه د ده کومک غواړو نه د ده کومک افغانستان دغونې ځوانان لري چې خپل هېواد خدمت پر مخ بوځي وسلام ښه وخت ولري.
السلام علیکم زه هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. اسلامي عمارت ټولو مشرانو مشرتابه محترمانه هیله ده ټوله دغه پاکستان دغه ملک دغه شان ملک ته را پرېنږدي یو بوجي امبار یې را باندې په څو کړي دي په سل
السلام علیکم دا قندهار څخه سفر رحمان پیغام پر ازمه چې په دا تلویزیون کاله قسم په خدای کو دوه امن دوه خوشحالي دوه د خلکو عزت خوندي سوي دي دوه دنیا خوندي سوي دي دوه اقتصاد خوندي سوي لکه ورته خوندي دي د بشري حقوقو د کار د ټولنې څخه خبره کې داخل بشري دروازه به یو دا خبره بل دا خبره چې کوم اقتصادي او بشري بحران دي دا خود امریکای او د امریکای د د ورونو د خاصه خدای شروع دي چې د امریکای د بنزین راوسیلې په څیرګو ټول دنیا ویني امریکا او دغه کم نړیوال چورونه دي دا د ورونو د خاصه شروع دي په خوا د پټیر نظام کې امریکایانو پیسې د حکومت تنخواه د خلکو تنخواه روغتیاي خلکو تنخواه غور کولې وسی پر بند کې دا اقتصادي ټول بحران د امریکای د خاصه دي او نور امن عزت پر سلیس کار دور نشانه کولی شوی د کوڅ خوندې په طالبانو باندې څوک بد ونوي دي مست امنه وسیلې ځکه خوندې کړې دي هر څه د انسانانو خپل وسو بل څه وسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د عمران خان د هغو سرګندونو په اړه مراته پریخي وو چې وړاندیز کړي افغانستان ته د پاکستان